السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اورئ چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ نن بیا خبرې کیږي او داسې رپورټونه دي چې په کابل کې د پرونی برید سیوری به پر دې خبرو پرېوتی وي. مدیخ پرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان په اړه پکې د نړیوالو مطبوعاتو ریپورټونه هم اورو. په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو جک پوډه پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي، او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوډه پوځي چارواکي وایي چې امریکا د ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورت پرون په واشنگټن کې د کانګرس استماعي غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم ضد د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا ده چې ترهګر په دې هیواد کې نوي سپل شوي. امریکایان د اوس لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې مخ ته وړي، او طالبانو ویلي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رقچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچي څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي، او په کلني ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو بهر باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړه کوي چې دا پر ایران زیات مالي فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي، او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په اروپای شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زور د افغان کډوالو د وستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلن په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیټې وروسته تر هغې د اندېښنه څرګنده کړه چې جرمني مقاماتو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول شي شکنجه کړ. د اروپای شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل رپورټ کې ویل چې جرمن پولیسو یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر مهال مقاومت کاوه له شکنجې کار اخیستی دی. د کمیټې په زور د افغان کډوالو د وستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلن د درېدو غوښتنه کړې ده. جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول، په دې کې د ایران د فولادو صنعت او قانون شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو ستره بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو، مسو او المونیم پر صنعت لګیدلی دي. همداراز د ایران د قانونو برخه هم رانغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان وخت کې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و که چیرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي، تهران به د پخوا په څیر په لوړ سطحه یورانیم غني کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدو شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیه تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې. تاروکونو به له خپل روسي سیال سرګي لافروف سره وویني او د څلورو لانجمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره وغږیږي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخوتسک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی او د دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه روانه ده. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وستي. مسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې سټاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دوه هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماټیک لانجه دا وه چې سویډن تور پورې کړی و چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. که انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم زموږ خپرونه په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په خطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع راخلو. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې دا په کابل کې پرونی برید به پر دې خبرو سیوری ولري. د امریکا متحده ایالاتو سفیر په کابل کې پرونی برید هم په کلکه غندلی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې دي.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارک مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماښام خواته پای ته ورسید، خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنی خشونت دی. جان باس د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتی ځواکونو 200 ملکان وشغورل.
متاسفانه د یرویداد په تعداد 5 نفر از وطنان عزیز ما مشهور
له بده مرغه په دې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړو پولیسو د یو غړي او ایو شیز په ګډون شهیدان شوي دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړو ځواکونو لشه مرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارک مؤسسې غړي وو وشغورل
نجات داده.
پورټاپیانو کې یو بهرنی دی او 15 سره برید کوونکي په دې حمله کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا برید وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي. جمهوری ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لارې د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحده ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به کوي دوی به دغه خبرې په تعویق قچولې وای، نو نه تاثیر به نه وي په دوه چې جګړه تر اوسه پورې ختم نه ده. هغه په سیاسي لحاظ کنه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کیه. بل ورځ زلمی خریزاد دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان پس فت و فیجنو، آیا دب و وین کمی که آیا دب و جگره ختمه که؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی را دو تاویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماسپشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي، خو د 2019 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وشل شوي او تر 260 ډیر ټپیان شوي دي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو ورېدل چې په کابل کې د بریدونو سره سره نن په قطر کې بیا هم د طالب استازو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. په کابل کې د امریکا سفیر پرونی برید غندلی دی او رپورټونه وایي چې د کابل د پرونی برید سیوری به د قطر په نننیو خبرو وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لا ملالی بشیر اوروچی د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصری خبرې کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حمله ته کتلې دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول سوه. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبې له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادي ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسي کېدای. د کاونټر پارټ موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداری ورکړی چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي، ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونۍ حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارټ په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن 11:40 ځانمرګې بریدګر پیل کړ او تر 14 وروسته ډزې هم وسوې. حملې شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر 1.5 زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لخوا تمویلیږي او په دې ورستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړه که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاونې نیسي، د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکي ویلي چې په لنډ راتلونکي کې به پر ایران نور بندیزونه ولګوي. تفصیل له احمد شیبر نورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی د اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل موږ او روسیې هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دی چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلې زو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداری ورکړ.